واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال
د طالبانو حکومت د کابل ښار د دوشنبه ورځې په ځانمرګ بریټ کې د 19 کسانو مرګ ژوبله تایید کړي. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قماندانۍ وایان خالد زدران رسنوی ته په لیکلي پیغام کې ویلي چې دا پیښه د کابل ښار د شپږمې حوزې اړوند قلای بختیار سیمه کې شوې. زدران لیکلي سیمه کې یو کس پر ځان پورې تړلو چاودیدونکو موادو ته انفجار ورکړي چې بدبختانه د یوې ښځې په ګډون شپږ ملکي وګړي پکې وژل شوي او دیارلس نور پکې ټپیان شوي. خو د پیښې عیني شاهدان او د کابل استقلال روغتون ځینو روغتیایي کارکوونکو رسنوی ته ویلي یوازې دې روغتون ته 15 مړي او ټپیان انتقال شوي. همدارنګه د کابل د ایمرجنسي روغتون ته څیرمه سیمې اوسیدونکو هم ویلي چې یاد روغتون سره د ټپیانو او امبولانسونو ګڼه ګوڼه زیاته وه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې په روانه سپتمبر میاشت کې په یوه غونډه کې د افغانستان په اړه بحث وکړي. په دې غونډه کې به چې د امنیت شورا په بیان کې کارن اټن ده خولل شوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتونبایو او د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایه رئیسه سیما بهوس د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. تمه ده چې د افغانستان په تیره احتمالا د افغانستان د مدني ټولنې یو استازی به هم د غونډې ته وینا وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ UNHCR وایي په افغانستان کې د جګړې له پای ته رسېدو سره سره لا هم دغه هیواد 3 میلیونه او 2 لکه کورنۍ بې ځایه شوي خلک لري. د سازمان یک شنبه په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ چې د دغو کسانو د بې ځایه کېدو اصلي لامل یې نښتې یادې کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ دا هم ویلي چې اوس مهال نږدې 6 میلیونه نور افغانان د ایران او پاکستان په ګډون د سیمې په هیوادونو کې د کډواله ژوند تیروي. د طالبانو د عدلي وزارت په کابل کې د دریو خیریه مؤسسو یوې ټولنې او یوې شورا فعالیتونه بند کړي. دغه وزارت په خپل ویبپاڼه کې په یوه بیان کې ویلي چې یاد بنسټونه د رسمي جوازونو د نشتوالي، د جوازونو د مودې د ختمېدو او نورو سرغړاونو له امله تړل شوی دی. د طالبانو د عدلي وزارت ویلي چې په دې وروستیو میاشتو کې د 13 ټولنو، 15 خیریه بنسټونو او یوې شورا فعالیتونه ارزولي دي. په پاریس کې د خپل منځني جګړو په خاطر شپږ افغان کډوال نیول شوی. د افغانانو شمیر چې اکثر یې د راپورونو له مخې د سیګرټو په قاچاقي پلور او پیر کې ښکیل دي زیات دی. د دوی ترمنځ وخت نا وخت لانجې کېږي خو دا اونۍ د دوو ډلو افغان کډوالو په نښتو شخړو کې لږ تر لږه 2 کسان ټپیان شول. پاریزین ورځپاڼې راپور ورکړی چې د ټپیانو له ډلې د یوه حالت نازک دي. په پاریس کې د افغانانو خپل منځي لانجو هلته د یو شمېر افغانانو اندېښنې پارولي. د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د خیبر پښتونخوا په بنو کې چارواکي وایي چې نامعلومو کسانو یو پولیس سرتیری په ډزو وژلې. د بنو د پولیسو وایان حنزله مشال رادیو ته وویل چې ناپیژندو وسلوالو یک شنبه ناوخته د منډان تاڼې په حدودو کې یو پولیس سرتیری وژلې. د ده په خبره بریدګر د پیښې له ځای څخه تښتېدلی. تر اوسه پورې هیچا د برید مسؤلیت نه دی منلی. روسیه نن سهار وختي د اوکراین په پلازمینه کیب توغندیز برید کړی. رویټرز خبری اژانس د اوکراین د پوځي چارواکو په حواله ویلي چې د دوی د هوایی مدافع سیستم دغه توغندیز برید شنډ کړی. په کیب کې سهار مهال د څو زورورو چاودنو غږونه اوریدل شوي. خو رویټرز لیکلي دا غږونه د هوایی مدافع سیستم غږونو ته ورته وو. سملاسی په دغو بریدونو کې د سره او مال د احتمالي زیان راپور نه دی ورکړل شوی. روسیه پر کیب دغه بریدونه داسې مهال کوي چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې د روسیې په کورسک سیمه کې اوکراینی ځواکونو جګړه پیل کړې او ډېره سیمه یې لاندې کړې ده. د لوبو له ډګره وروستی خبر دا دی چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې دوشنبه د ګوټیوالا پر وړاندې سیالي ترسره کړه چې افغانستان وګټله. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر پر بنسټ دغه سیالي چې د انټر کانټینینټل جام سیالۍ دي چې د تایلند په کوربتوب ترسره کیږي. د افغانستان او ګوټیوالا سیالي دوشنبه د کابل پر وخت تر غرمې وروسته 2 بجې پیل شوې وه چې د لوبې تر پایه افغانستان 15 او ګوټیوالا 4 ګولونه ووهل. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ نو سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت د افغانستان په تړاو د سیمه هیوادونو ته د سفر خبر ورکړي. خغله بنت په داسې حال کې قطر ته رسیدلې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د میرمنو د وضعیت د ارزولو په مخه غونډه کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي چې د سا کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د مرستې رسونې د ادارو لخوا د څه باندې 12 میلیونو اړمنو کسانو سره لږ تر لږه یو ډول بشري مرسته شوې ده.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت په ایکس ټولنیزې پاڼې لیکلی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د افغان میرمنو، کارپوهانو او حکومتي استادو سره د خبرو په موخه سیمې ته سفر پیل کړي او اوس په قطر کې دی.
ریچارډ بنت منطقې ته تللی دی او موضوع هم د افغان میرمنو خبره ده. زه فکر کوم چې دې موضوع جهان ته ټکان ورکړی دی، ملګرو ملتونو ته ټکان ورکړی دی او نه یوازې دا چې بلکې په افغاني جامعه کې هم ډېر زیات سخت مخالفت را پارولی دی د طالبانو دغه نوي فرمانونه. نه یوازې دا چې افغانان بدنامه کړی دي بلکې اسلام ته هم لوی ضرر ورسولی دی.
بنت په داسې حال کې قطر او ترکیه ته د سفر خبره کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د سپتمبر په 13مه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ځانګړي استازي او د خزو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله په یو غونډه کې د افغان میرمنو او نجونو د وضعیت په اړه خبري وکړي.
دا کوم خاص نه اسنه ده یا کوم فوق العاده نه اسنه ده، بلکې دا نارمل هر درې میاشتنی ناست ده چې د کال په هر درې میاشتو کې یعنی هر کوارټر کې دا کیږي، مارچ، جون، سپتمبر، همداسې دسمبر. نو دا نارمل ناسته ده، منتها موضوع به مهمه لپاره د دې چې د نوې فرمان په اساس چې د اته د خزې اواز هم اورات کړل شي وي، د یو نور قیودات هم په خلکو لګول شي دي او د انساني او حقوقي مسایلو نقطې نظر نه د حقوق بشر مسله مهمه ده. د اتمن د الترا او چتایی په دې باندې بحث کې او سیړي
د امر بالمعروف قانون لپاره غندنې ورسته د طالبانو د امر بالمعروف وزارت اعلان وکړ چې نور بل یونما سره همکاري نه کوي. خو اوس د طالبانو حکومت ویان مرستيال حمد الله فطرت ویلي دي چې هغه د اسلامي قانون په اساس لټول هیوادونو او سازمانونو سره مثبت تعامل ته ژمن دي.
زما په نظر باندې چې د طالبانو حکومتي سي په داخل کې هم له مشکلاتو سره مخامخ ته او په نړیواله کچه هم پر رسمیت باندې نه دی پیژندل شوی، ډیره اړینه ده چې باید له نړیوالو سره، له ملګرو ملتونو سره خپلو مثبتو تعاملاتو ته او ډیپلوماسۍ ته ادامه ورکړي. او دا د افغانستان د خلکو په ګټه باندې دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وایي چې د سکال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د مرستې رسونې د ادارې لخوا د څه باندې 12 میلیونه اړمنو کسانو سره لږ تر لږه یو ډول بشري مرسته شوې ده.
د عملیاتو د پیچلي چاپیریال باوجود د بشري مرستو کارکونکو په ټول افغانستان کې خلکو ته د ژوند د ژغورنې مرستې رسولې دي. د جنوري او جون ترمنز میاشتو کې 1.201 میلیون وګړو د سلو څخه د زیات شریکانو لخوا لږ تر لږه یو ډول بشري مرسته ترلاسه کړې ده.
د ملګرو ملتونو بشري اړتیاو د ځواب ویلو د پروګرام د راپور پر اساس په افغانستان کې 3.8 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې په دې ډله کې 25% ماشومان او 25% ښځې دي. همداشان د ملګرو ملتونو د راپور پر اساس په افغانستان کې په خورځواکۍ باندې د اخته ماشومانو او میندو شمیر زیات شوی او 6.3 میلیونه افغانان په کور دننه د خپلو مینو څخه نورو سیمو ته کډه شوي دي. احسان لاریوبزی، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه پاتلور 798 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور 798 پیټه چنل کې اوریدلای شي. لمالتیا مو د تل پشان مننه.
رپورټونه ته د واشنگټن د سټډیو نه ادامه ورکړه. په خوست کې میشت هندوان او سکان وی هیله لري چې په دغه ولایت کې د اهل هنود غصب شوی ځمکه بیرته ورکړل شي. چرنلال چې کورنۍ په هند کې اوسیږي اوس د خپلو غصب شوو ځمکو د خلاصون په مخه خوست ته تللی دی. نوموړی له طالبانو غواړي چې له زورواکو یې ځمکې خلاصې کړي. د خوست ولایتي چارواکي د غصب شوو ځمکو د خلاصون ډاډ ورکوي. بل خوښون کې وایي که افغان اهل هنود او سکانو ته خپل ځمکې ورکړل شي دا افغان وګړي به بیا ځلي د افغانستان په اقتصاد کې اړین رول ولوبوي. نور حال د شمس آریان پر رپورټ کې.
خوست کې چې په خوا په کې د هندوان او سکانو شاوخوا څلور سوه کورنۍ میشتې وي، له جملې تازه دغه ولایت د خپلو ځمکو د خلاصون په موخه تللی د چرنلال په نوم کس وایي له تیرو اتو کلونو راهیسې د خپلې ځمکې د خلاصون هڅه کوي چې نه په جمهوریت کې دا ستونزه حل سوه او نه اوس.
زه خو جمهوریت کې نه چې بشوري هم دا د وکې تقریبا واو تام کول مې دا او پیرې چې دا دغه جنجلونه وم کله ته چې مونږ راو کړی دو کله ته چې مونږ اخپل دوی مونږ پدری دو او کله دلیاری کی بنی سی کله وچ پوچھ دو بابا سی وای نه خبر خو کی مقصد حال کی نه بیا حاضری کی نه.
چرن لال وای د تیر پشان هغه کسانو چې زمکی غصب کړی دي اوس هم به له کوم سند چ پلاس کی ولری د زمکو سپارلو ته حاضر نه دي.
بازی جنجلونه دي بازی دوغو کی دي اواله مخفله می زګه دو کونډه کی دو اوس وخت پوهه سره راغل دی چې لیار کی تیرو زوریاتی رو بخوا خا قرآن اپ کم وچ پوچھ میں زکہ مو دو اچ اچ لری کزی وی دو اچ اچ لری وچ اچ چھن لری وچ کوالا اغل لری دا غوسی دو وچ ا غوسی دو می دو وچ روخ لا غوزنا لری نشتا بدال دو نا تو کیری نا ہو وچ اتے چ بندی کی گے وچ بندی دشو.
کات هم چرن لال د خپل ځمکو د خلاصولو لدی قضیه ستو مانش کاری خو بل لورته د خوست ولایتي چارواکي د غصب شوی ځمکو د ستونزې د حل ډاډ څرګندوي.
اغه ځمکه چې د دوی نه هر څه غصب کړی وي هر څوک وي اغه کا زورواکي وي اغه کا چارواکي وي دوی کول شي چې اصولي قانوني بڼه د ځان د پر اختیار کې ولایتي ادارې د دوی په خدمت کې د زمونږ محکم دي دوی په خدمت کې دي هر وخت دوی غوښتنه کوي شي او په ارتو تنوي راتلې شي.
بل لورته شنن کې وایي کده اهلي هونو د سکانو د غصب سي وځمو کوستون زه حل سي د افغانان به د افغانستان په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي.
ماشي دي اهلي انودو کوم مصايبي هم په داخله د افغانستان کې هم د هندستان نورې دي لږې پر امید دي چې اسلامي امارات کدوې ته دي کورونه اوسمه کې بیرته ورکی نو دې کې دي چې بیرته راوګرځي خپل وطن ته بیرته ماغه دي چې کوم تجارت پېښه درلود د افغانستان کاروبار کوي ته د مو ورکی او خپل په افغانستان په جوړولو کې ونده واخلي.
لسیزي وړاندې تر څلور سو زیات د اهلي هونو د سکانو کورنۍ په خوست کې میشتي وي چې د سوداګرۍ یو ځانګړی مارکیټ هم درلود خو وروسته د کورنۍ جګړو او د زور واکو له لوري د زمکو د غصب په سبب د چرنلال په څیر په لوی شمیر سکان او هندوان د خپل هیواد پریشې دو ته مجبور سول. شمساریان امریکا غږ.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنيتي اقتصادي او ټولنيزو مسايلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سيډنيز باس مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیوني خبرونه
تاسو زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو ناوړي په اولمپیک کې یو خبر جوړونکې پیښه ده. وی افغان ورزشکار شوهر منیجی تلاش په خپل لباس باندې لیکلی و چې افغان خزه آزاد کړي. د اولمپیک مسولینو هغه له دغو سیالیو نه وایستله. مسولین وایي چې په دغه سیالیو کې هیڅ ډول سیاسي نژادي او دا ډول نورو شعارونو او فعالیت ته اجازه نشته. خو منیجه وایي چې هغې د خپلو وطنوالو میرمنو لپاره د قربانی ورکړې وه. نور حال پر رپورټ کې.
منیجې تلاش د پاریس په اولمپیک کې د بریک ډانس په سیالیو کې برخه اخیسته و. هغه د کډوالو د ټیم غړی و خو د سیالۍ په پیل کې په خپل کمیس باندې افغان ښځې آزاد کړې د شعر په لیکلو سره د سیالیو څخه حذف شو.
زیاتری نفرو فکر میکنن که مثلا تصمیم که گرفتم بر من خیلی سخت بوده، مثلا باید رویاهای من کنار بگذارم تا یک حرفی درباره دخترای افغانستان بزنم، ولی از نظر من خیلی هم ساده بود. چیزی که برد مهم است را میتونی تو انجام بدی، مثل که من هدفم و رویاهایم دست برداشتم و خواستم کاری کنم برای دخترای افغانستان. من از برقع بال ساختم و خواستم برای جهانیان نشان بدم که دخترای افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه بسازن.
منیجه تلاش که پاس پانیا که اوسی که وای دا ابتکاری دی و انگلیسی فلم هنگر گیمز نخیسته و او پخپل کنیسی دی افغان میرمنو دی آزاده شعر ولی کن.
میخوایم بگویم که ما اهل صحبت کردن نیستم، دوست دارم عمل کنم مثل یک بوم، چون که ما بین بوم بزرگ شده.
د پاریس په سیالیو کې لمنیجی تلاش نه پرته زکی خدادادی هم د ګډونوالو د ټیم لخوا برخه اخیستې و او د تیکواندو په سیالۍ کې د برونز مډال وګټو. خو زیات شهرت منیجی وګټلو چې د لوبې په جریان کې سیاسي شعار لوړ کړ او د لوبو څخه وایستل شو.
میخوایم برای دخترای افغانستان بگویم که امروز اگر ما زنده هستم دلیلش فقط شما هستین، شما برای ما انرژی میتین و لطفاً لطفاً تسلیم نشوین برای کسایی که امروز فقط به خاطر شما زنده هستن. ما یک روز دوباره کنار هم جمع خواهد شدیم و در کشور خود ما، در خانه خود ما، در خاک خود ما با صلح و آرامش و با آزادی بیان زندگی میکنیم. خیلی زیاد تشکر و امیدوار هستم دوباره همه ما برگرد.
من جوایز ما پیغام د پرده یا حجاب خلاف نه و، بلکې د افغان جنو او مرمنو لپاره د بنیادی انسانی حقونو غوښتنه و.
ولی منظور ما از آزادی ربط به حجاب نداره. منظور ما حق بیرون رفتن از خانه، حق صحبت در جامعه و از همه مهمتر تحصیل است و ما به خاطر ای امروز اینجا هستم و تلاش میکنم.
منیجه تلاش وایی چه دیوی افغان پا صفت دیخ پل مسئولیت ادا کرده دی او نرهی تی دا افغان جنو پیغام رسوله او غالی چه نرهی ورته پاو مکری او دا دی حالت او جهالت نی راو باسی. غرزنگ دا امریکا غاگ واشنگتن.
اتصال زموگا و ساسی پیوستون خبرونه، څیړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غک آشنا رادیو ده. په برتانی کې د افغان انجمن په ګډون یو شمیر خیریه ټولنې د کلونو رئیسې په دې هیواد کې لمیشتو افغان کډوالو سره د دې هیواد په اقتصادي او ټولنیز ژوند کې د ورګډېدو په برخه کې خدمات ترسره کوي. نور حال د خبریال قاسم خان مندوخیل په رپورټ کې.
د لندن په هارون نومي شارګوټي کې د افغانانو ټولنه لته دڅ باندې درې ولسی زوره هيسه په ځنګړي ډول د خپل هیوادوالو او د نورو ټولنو د وګړو لپاره د خیر شګړې چاري پر مخوړي.
مسائل زیات منګه مثلا په انګلیسي کې چې انټیګریشن چې د دوی څنګه کولای شي ډیر ځانته زر کارونه پیدا کړي، دوی څنګه کولای شي مثلا په جامعې کې ډیر زر دخل شي.
بریتانیا ته هر کال په زرګون افغانان له بیلابیل لارو راځي او په دې هیواد کې پناه اخلي. د هارو افغان ټولنه د وکیلانو ډله لري چې له دوی سره په قانوني چارو کې مرسته وکړي.
افغانهایی که اینجا تشریف میارن یک تعداد زیاد، چون مشکلات زبان هست ما میتونیم با اونا بهتر صحبت بکنیم و بهتر قوانین رو به اونا تفهیم بکنیم.
مثلا زخبله که هو غارم چه مثلا یو کور پیدا کم، یعنی د کور چه اختنشم پرته دغه اداره نشی کده.
د هرو افغان ټولنه د کوچنیانو لپاره د پښتو او دری ژبې د درسونو ترڅنګ ورزشی پروګرامونه هم لري.
او موږ فوټبال تیمونه لرو، والیبال تیمونه لرو، او تکواندو تیم لرو، او شطرنج تیمونه لرو. دغه درې تیمونه ډیر فعال دي.
افغان ټولنه برتانیا ته راکړه سوی او هغه افغان میرمنو ته هم خدمتونه لري چې په انګلیسي ژبه د نه پوهېدو له کبله یې په دې هیواد کې د کار، روغتیا او زده کړو په برخه کې ورځنۍ چارې په ټپه ولاړې وي.
کار ما اینجا امی است که خانمای افغان که اونا قانون نمیفهمن و ترس دارن اونا را راهنمایی قانونی میکنم.
په برتانیا کې د افغان ټولنې په ګډون یو شمیر نورې ټولنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې له خپلو هیوادوالو سره په مرستندوی چارو بوختې دي. دا او نورې خیریه ټولنې د دې خدمتونو لپاره خپلې مالی مرستې د ملي لاټري فاونډیشن په ګډون له ګڼو نورو لویو خیریه ټولنو ترلاسه کوي. قسم خامندوخی، امریکا را، لندن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
زمږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د افغانستان په سویل ختیځون کې د خوست په کوربتوب د فوتسال لوبي سیالي د لوګر ولایت د ځوانانو په اتلولۍ پای ته ورسېده. د دغه سیالیو لوبغاړي فوتسال لوبه په دې زون کې نوې یادی او له اړونده ادارو نه د ورته سیالیو د جوړېدو غوښتنه کوي. بل لور ته د فوتسال د لوبو مسؤلین وایي چې له دې سیالیو یې مخه د مستعدو لوبغاړو موندل او د هغوی لپاره د فرصتونو برابرول دي. نور حال د شمس آریان پر پورت کې.
د فوتسال په دغه سیالیو کې چې د خوست ترڅنګ د پکتیا، پکتیکا او لوګر منتخب لوبډلو هم ګډون کړی وو، تر یوې اونۍ دوام وروسته د لوګر لوبډلې پاتلولې پای ته ورسېدې. د دغه سیالیو لوبغاړي که څه هم دغه لوبې اړینې ګڼي، خو له اړوند ادارو د ورته سیالیو د جوړولو غوښتنه کوي.
اول ځل چې په خوست کې دا رقم د سیالۍ ترسره کیږي، مخکې په خوست کې فوتسال به خي ونه نه رواج نه وو. کنه دا اول ځل چې په خوست کې دومره غټه سیالۍ هم د فوتسال په خوست ولایت کې ترسره کیږي، مونږ ډیر خوشاله یو. ځکه خوشاله چې دا رقم د سیالۍ مونږ په خوست کې به خي کړی نه. دا اول ځل چې په خوست کې مونږ د فوتسال سیالۍ کوو.
طبعا وخت کې مسابقات دایر میشه بر یک بازیکن بر رشدش خیلی فایده میرسونه، به خاطر کې مونږ میتونیم به خاطر دیگه مسابقات هم آمادگی خاصی بگیریم.
فوتسال لوبه که څومره په افغانستان کې تر ډیره نوې یادیږي، خو بل لور ته د دې لوبې روزونکي د فوتبال فدراسیون څخه غواړي چې د لوبغاړو د جوړولو ترڅنګ د فوتسال دغه سیالۍ چې د ځوانانو راډیو په مالي لګښت د لوبغاړو لپاره جوړې شوې وي، مسؤلین یې وایي چې موخه یې د مستعدو لوبغاړو موندل او د فوتسال لوبې ته وده ورکول دي.
لوبغاړي چې ډېر زیات خوشاله پدې و چې د لومړي ځل لپاره په دغه سو ټورنمنت کې دوی ګډون کوي. خوشبختانه زموږ ټیم پدې وتوانه چې د پکتیکا لری پرتی ولایت څخه، لری پروت ولایت څخه دوی پدې بریالي شي، ترسو دغه لوبغاړي ته راوغواړي د خوست په قربتو باندې. او دا زموږ لپاره لوی ویاړو. زموږ یوازینی هدف هم دا دی چې د ځوانانو ته د پرمختګ زمينه مساعده کو، تر څنګ د سالم تفریح زمينه مساعده شي، او کم پټ استعدادونه چې د افغانستان په سراسر کې دي، یعنی په ټول هیواد کې دي، هغه را برسېره کړو. دوی به هم راوخلو.
ورسته له هغه چې د افغانستان فوتسال ملي لوبډلې د روان کال په اپریل کې قرغیزستان ته 15-2 ګول ماتې ورکړه، د همدې کال نړیوال جام ته هم ورسېده. د فوتسال ملي ټیم تر دې بریا ورسته په کور دننه په لوی شمیر ځوانانو دی لوبي ته مخه کړې ده. د فوتسال روزن کې وایي که پر وخت د افغان لوبغاړو ملاتړ وسی، لیر نه ده چې زیاتې بریاوې به د افغانستان په نوم کړي.
شمسارین امریکا ژغ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاک په پورش منتی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدل شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدل شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاس غد یا صدای شما خبرونه په لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شئ.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د نوامبر د میاشتې لومړۍ دوشنبه په امریکا کې د کارګر د ورځې په توګه لمانځل کیږي ترڅو د امریکا د کارګرو زحمت او امریکا ته د دوی د خدمت ستاینه وشي. په 1989 کال کې په ښاري سیمو کې ماشینونو د انسانانو ځای نیول پیل کړل او ورسره جوخت د هیواد په شمال ختیځ کې د صنعت په برخه کې نوي کارونه پیدا شول. نو هغه خلک چې په کلیوالو سیمو کې اوسېدل د کورنۍ جګړې نه وروسته دې ته اړ شول چې د کار موندلو لپاره ښارونو ته مخه کړي. همداراز په دې جریان کې د نورو ملکونو نه د کډوالو بهیر هم زیات شو او په تیره بیا له اروپا څخه زیات خلک د فرصتونو په تکل امریکا ته راغلل. د دې زیات شمیر کارګرو پښتون کې د فابریکو کارګرو ته کار سخت شو. د اوسپنې او قانونو په صنعت کې دوی په اونۍ کې 9 ورځې 12 ساعته کار کولو ته اړ شول، خو بیا یې هم پرې گزاره نه کیدله. کارګرانو د خپلو حقونو د ساتنې لپاره د کارګرو اتحادیې جوړې کړې چې ورځ تر بلې غړیتوب زیاتېدو. دوی د دې ټولنو په مرسته وکړای شول چې د خپل اجرت او کاري محیط پاکله سره خبرې او مذاکره وکړي او د ضرورت په وخت کې احتجاج او احتساب وکړي. په 1922 کال کې د سپتمبر په 15 نیټه د همداسې و تحریک لپاره د نیویارک ښار لزره کارګر د نیویارک ښار سړکونو ته راووتل او په لومړي ځل یې کارګرو ته د رخصتۍ غوښتنه وکړه. له همدې ورځې څخه وروسته هر کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه د دوشنبه په ورځ د کارګرو ورځ لمانځل کیږي او په 1994 کال کې د جون په 18 د امریکا کانګریس دا ورځ ملي رخصتۍ اعلان کړه. د امریکا د پخوانی ولسمشر ګروور کلیولند په وینا د امریکا اصل احساس د کارګرو د حرمت پیژندل او د هغې اصل حق ادا کول دي. همداراز د امریکا ولسمشر جو بایدن هم ویلي چې د کارګرو په ورځ مونږ د دې حقیقت لمانځنه کوو چې د امریکا کارګر د عزت او عزم منارونه دي. هم دوی دي چې امریکا یې خوشحاله ترې سولې ده. په ویلي کله وینا کې ولسمشر بایدن ویلي چې د کارګر په ورځ مونږ د امریکا له ټولو کارګرو سره اوګه پوګه ولاړ یو ترڅو دا هیواد یو نوی اوشته ورسوو او په دې عمل کې مونږ د امریکا د کارګرو سره یو غږ او یو قدم یو. دا و د امریکا غږ سر مقاله چې په کې د امریکا د حکومت رسمي دری څرګند شوی وو.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا خدای ماشي.